وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملان مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره پښتون په 21مه کې ځانګړی پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار پروګرام ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د مصر د روغتیا وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ د اسلام پلوه لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو د ځپلو په ترڅ کې د مړو شمېر 421 تنو ته رسیدلی او تر 300 پورې نور ټپیان شوي دي. د عراق له مرکز بغداد د یو شمېر چاودنو خبرونه خپاره شوي دي، خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل در وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
سلام د خبرونو سرټکی. په امریکا کې یو پوځي قاضي د 1400 عام افغانانو په وژنې د تورن امریکایي عسکر رابرټ بیلز د دوسیې د څارنوالانو د لرې کولو غوښتنه رد کړه. او د کورنیو چارو وزارت د کابل په خاکي جبر ولسوالۍ کې د انتحاري حملو د دوو واسکټونو له نیولو خبر ورکوي. اوس هم پر خبرونه. په امریکا کې یو پوځي قاضي د عام افغانانو په وژنې د تورن امریکایي عسکر د دوسیې د څیړونکو څارنوالانو د لرې کولو غوښتنه رد کړه. په کندهار کې د 1400 افغانانو په وژنې د تورن امریکایي عسکر رابرټ ویلز د مدافع وکیلانو ټیم هغه غوښتنه چې د دوسیې د ګمارل شوي څارنوالان لیرې شي د یو نظامي قاضي لخوا رد شوه. مدافع وکیلانو ویلي چې قاضي په غلطۍ سره د رابرټ ویلز د روغتیايي وضعیت په اړه یو داسې راپور څارنوالانو ته ورکړی چې د قانون له مخې باید نه ورکړل شوی. بیلز مدافع ټیم د چهارشنبه پرز له پوځي قاضي جیفری نانس څخه غوښتي و چې نوی څارنوالان د ماری فکری، خو قاضي دا غوښتنه رد کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي له تروریزم سره د مبارزې پولیسو د انتحاري حملو دوه واسکټونه نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن وویل چې دا واسکټونه تیر شپه د کابل د خاکي جبر ولسوالۍ په یو سیمه کې نیول شوي دي.
دو واسکټ انتحاری کې توسط قاری هجرت میگن
دا یو دوه انتحاری واسکټونه چې د حقانی شبکې دی یو نفر چې قاری هجرت بولی په هغه پورې تړاو درلود. له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو لخوا ترلاسه شوې دي. خغلی صدیقی ویل د دې واسکټونو په ارتباط چې هدف یې تر ډیره د کابل په مرکز کې انتحاري حملې وي، دوه مشکوک کسان له سیمې تښتېدلي، خو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د بدخشان امنیتي چارواکي ویل طالبانو سره د پولیسو په یو نښته کې د هغوی د یو قمندان له د هغه یو قمندان وژل شوی دی. د بدخشان د امنی قمندانۍ د امنیت امر سید جهانگیر ازادي رادیو ته وویل نښته هغه مهال شو چې طالبانو پرون ماښام د جرم ولسوالۍ په مغلها سیمه کې لوی لار تړلې وه. نوموړی وایي له پولیسو سره په نښته کې د ګلبدین په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. جهانگیر ومنله چې په نښته کې دوه پولیس هم ټپیان شوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د هند سر اعظم منموهن سنگ نن د هند خپلواکۍ د ورځې د لمانځنو پر مهال د هند ضد فعالیتونو په خاطر خپل ګاونډي پاکستان ته خبرداری ورکړ. په نوې ډیلی کې د وینا په ترڅ کې منموهن سنگ وویل له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی اجازه ورنکړي چې خپل خاور او تر کنټرول لاندې سیمه یې د هند ضد فعالیتونو لپاره وکارول شي. منموهن سنگ دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تیرې اونۍ د حملې مسؤول پاکستاني ځواکونه وبلل چې پکې 15 هندي عسکر ووژل شول. د کشمیر لانجې د دغو دوه اتومي ګاونډیو هیوادو ترمنځ یو ځل بیا د سولې هڅې ګډوډې کړې دي. د مصر روغتیا وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ د اسلام پلوه لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړیو د ځپلو په ترڅ کې د مړیو شمېر 421 تنو ته رسېدلی او تر 300 پورې نور ټپیان شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل شویو کې 340 پولیس دي. پوځي حکومت پرون په قاهره کې د محمد مرسي د ملاتړیو د دوو اعتراضي کمپونو پر ضد لاس په کار شو. په قاهره کې د اعتراض کوونکو پر ضد اقدام په نور مصر کې هم شخړو ته لمن ووهله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیودو وستروویل په تونس کې پرون وی خبري غونډې ته وویل مصر دا مسولیت لري چې سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي. اوس هغه وخت دی چې خبرو ته سر راوګرځي څو د نورو شخړو مخه ونیول شي. بلور تنن د ترکی سر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د مصر په اړه غونډه وکړي. اردوغان وویل هغه کسان چې پر دې ډلې یې وژنې غلی پاتې شوی دي هغه سي ګناهګار دي لکه دغه عمل چې تر سره کړی دی. د ترکیه سر اعظم د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار وکړ چې لاس په کار شي. د اردوغان اسلام پلوه حکومت د مصر په سیاست کې د پوز پر مداخلې په زغرده اعتراض کړی دی. د عراق له مرکز بغداد د یو شمیر چاودنو خبرونه خبره شوې دي. یو بم هم د بغداد له زرغونې سیمې سره نږدې چاودلی. د دغې ډیپلوماتیکې سیمې سخت امنیت تل ټینګ نیول شوی دی. نن سهار د بغداد په دریو سیمو کې لږ تر لږه درې موټر بمونه او یو د سړک د غاړې بم چاودلی. چارواکو وویل تر اوسه د لږ تر لږه نه تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. خو داسې ښکاري چې د تلفاتو شمېره به لوړه شي. دوه بمونه په هغو سیمو کې چاودلی چې هلته شیه اوسي، بل یو په داسې ځای کې چاودلی چې هلته هم شیه اوسي او هم سنیان. روان کال تر دې دمه په عراق کې د بریدونو پر مهال تر 3000 ډېر کسان وژل شوي دي. د آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان او ترکیه ولسمشان غونډه کوي. د ترکیه ژبو هیوادو د همکاري د شورا لپاره به دغه جمهور رئیسان د آذربایجان په مرکز باکو کې سره یوځای شي. له باکو څخه به دا مشان د مرکز شمال لور ته په 200 کیلومتره کې د قباله سیمې ته ورشي او هلته به دا غونډه وکړي. په آذربایجان کې د ترکیه ژبو هیوادو د شورا عمومي رئیس رامیل حسنوف وویل تمه ده چې د مشانو په دې غونډه کې د غړیو هیوادو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پر امکاناتو خبرې وشي. د دې غونډې هدف په ترکی ژبو هیوادو کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو پرمختګ او د دې ترڅنګ د ترکی ژبې او کلتور ساتنه ده. هغه مشکوک کس چې په 2016 کال کې د روسي خبریالې انا پولتیکوفسکایا په وژنه کې په لاس لرلو تورن و په ماسکاو کې ووژل شو. د دژ بیل محمدوف مدافع وکیل مراد موسایف نن وویل تیره شپه په ماسکاو کې د ده پر موکل ډزې وشوې. د ماسکاو پولیس وویل دا پیښه په ماسکاو کې د میټرو له یو تمځای سره وشوه. ټاکل شوې وه چې د پولتیکوف سکایا د وژنې په تور د محمدوف او څلورو نورو تورنو کسانو محاکمه سبا ته بیا پیل شي. د پولتیکوف سکایا په قتل 15 تورن کسانو چې څلور یې د چچن دي او یو هم د پولیسو افسر دی تیره میاشت ویلي وو چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. انا پولتیکوفسکایا د نووایا غازیتا د ورسپانې لپاره کار کاوه او په چچن کې د هغو تیریو رپورټونه ورکول چې کرملین پلوه وسلوالو ډلو وکول. دا د دې سات خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر سیاسي شخصیتونه وایي ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د استاد سیاف لپاره د سیاسي لور ملاتړ راجذب کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې په نورستان کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي وونه وړاندې سیلابونو کورونه مځکې باغونه کروندې او څاروي وړي خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ پاملرنه نه کړي. د لشکرګاه په خار کې مو د اهلي هنود له ستونزو هم خبره وو چې د غلطه هندوان او سکان له کوم ستونزو سره مخ دي. د هغې افغان جلۍ د ژوند کیسام دراورو چې زینب نومیږي او د کورنۍ په خوښۍ واده کړي چې اوس له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د مصر په تازه حالاتو به هم درته ریپورت وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې پښتون په یو ویشتمه کې او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هېروئ. یو شمیر سیاسي شخصیتونه وایي ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له استاد سیاف سره د خلکو ملاتړ راجذب کړي. له بلې خوا ویل کېږي په افغانستان کې د دې پخواني جهادي مشر او د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف د یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړي سو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې مشخص کاندیدان معرفي شي. قسم سلمل له کابل په دې اړه نور تفصیل راکړي.
پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف ته نږدې سرچینې وایي ټاکل سوې ده تر راتلونکو دوو یا درې اونۍ پورې د انتخابات په اړه د نوموړي لخوا یوه ملي غونډه راوبلل سي. د ښاغلي سیاف په مشرۍ د اسلامي دعوت ګوند یو غړي داود کلکاني د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د یو شمېر نور مسایلو ترڅنګ جمهوري ریاست ته د یوه دوو یا درېو کاندیدانو په وړاندې کولو بحث وسي. ښاغلي کلکاني وویل
یکی از بندهای از این طرح در مورد از این است که
د دې طرح یو برخه په دې اړه ده چې موږ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یوه دو او یا څو کاندیدانو باندې په مجموعي توګه موافقه وکړو تر څو د زیاتو کاندیدانو د معرفي کېدو مخنیوی وسي او کاندیدان دې تژمن شي چې دوی به د اساسي قانون او د هیواد نور قوانینو پر اساس خپل کمپاین پر مخ وړي.
کله کني زیاته کړه تر اوسه استاد سیف د خپل ځان د کاندیدولو لپاره پریکړه نه ده کړې، خو که خلک ترې غوښتنه وکړي دی حاضر دی چې ځان کاندید کړي. د نوموړي په خبره چې یادې غونډې ته د ګډون لپاره د حکومت په ګډون بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته بلنه ورکړه سوې ده. پخوا تر دې جمهور رئیس حامد کرزي هم ویلي و چې شبوي که د یوې ملي اجماع له لارې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې کاندیدان وړاندې سي. بلخوا د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان ملي ائتلاف وایي چې د دې غونډې له جوړېدو خبر دی، خو تر اوسه رسم د ګډون بلنه نه ده ورکړه سوې. خو د دې ډلې ویاند سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې تېر اونۍ جمهور ریاست د سیاسي مشرانو یو غونډه د دې لپاره وربللې وه چې د ښاغلي سیف د کاندیدۍ نه ملاتړ پکې ترلاسه سي. ښاغلي سنچرکی وویل دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده.
تیرونی د سه‌شنبه په شپه په ارګ باندې کې وغونډه وسوه چې پکښې د ولسمشر حامد کرزي لخوا یو شمېر مطرحو سیاسي شخصیتونو ته بلنه ورکول سوې وه. دې غونډې شپږ ساعته دوام وکړ. په غونډه کې ډېره هڅه وسوه چې د استاد سیاف له کاندیدېدو څخه د مطرحو سیاسي څېرو ملاتړ جلب کړي. دا خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې.
سنچرکی وویل د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو په شورا کې هم اوس هڅې روانې دي چې د دې شورا له منځ نه په یوه کاندید موافقه ترلاسه سي. څه باندې شل ګوندونه او ائتلافونه د دې شورا غړي دي. مخکې تر دې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي چې جمهور رئیس حامد کرزي د بلخ والي عطا محمد نور هڅولی څو د جمهوري ریاست لپاره د استاد عبدالرب رسول سیف له کاندیدېدو ملاتړ وکړي. د ورځپاڼې په وینا جمهور رئیس حامد کرزي تېر اونۍ په دې اړه په ارګ کې له یو شمېر جهادي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره لیدلی دي. د جمهور ریاست چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي څو ځلې ویلي چې د 2014 میلادي کال د جمهور ریاست انتخاباتو ته به له خپل لوري هم یو کاندید ولري.
تاسو واوریدل چې پخوانی جهادي مشر او د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف د یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړې سو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې مشخص کاندیدان معرفي شي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر استازو او غړو نن په کابل کې د کورنیو چارو په وزارت کې د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره یوه مشورتي غونډه لرله څو د انتخاباتو د امنیت او همدارنګه په انتخاباتو کې د پولیسو او نورو امنیتي لورو د بې طرفۍ په اړه ورسره سلا مشورې وکړي. نسیم شفق د غونډې ته ورغلی و، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، خبرونې ته ستړی مشي که اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه حال ورکړي چې مدني ټولنو د کورنیو چارو د وزارت نه کومې غوښتنې لرلې په مشخصه توګه؟
بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، د مدني ټولنو لسګونو استازو نن د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه مشورتي غونډه درلوده چې په دغه غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او تر ټولو مهمه د په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو په تیره د پولیسو د بې طرفۍ په اړه پکې بحثونه وسول. د مدني ټولنو د استازو ټینګار کاوه چې باید امنیتي ځواکونه تر ډیره څه وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره ټولو کاندیدانو ته یو ډول زمينه مساعده کړي، لکوم ځانګړي کاندید یا ځانګړو کاندیدانو څخه ملاتړ ونه کړي او هغه خپل بې طرفي چې د هغه وساتي او امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ: مشخصه
د انتخابات شروع میشه، میکانیزم وجود داشته این بسیار کمک کننده است که پلیس در کجا به طرفیش نمیتونه کنترل کنه که پیش از روز انتخابات برای وزارت داخله چانس خوب خواهد بود که ببینن در کجا کمانگان امنیش و کدام کاندید بیشتر نزدیک است، میتونه اون را موقتا از یک جا به جای دیگه شفت بکنه.
د مدني ټولنو استازو په تیرو انتخاباتو کې یو لړستونزو او نامنیو ته په اشاره ویل چې باید په را روانو انتخاباتو کې په هر ډول چوي انتخابات له هر پلوه باید شفاف وي، امنیت باید ټینګ وي او امنیتي ځواکونه په تیره د دغو انتخاباتو په مسایلو کې مداخله ونه کړي، خپل بې طرفي وساتي او ټولو کاندیدانو ته ځکه چې دوی به سفرونه کوي کاندیدان د کمپاین یو ډول زمينه مساعده کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مشتبه پتنګ دوی ته ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول ستونزه به نه وي، امنیتي ځواکونه به یوازې هغه د امنیتي مسایلو په اړه کار کوي او له هیڅ څخه به ملاتړ نه کوي په خاص ډول، یعنی خپل بی‌طرفي به ساتي. ښاغلی پتنګ وویل
ما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت انتخابات بر شما اطمینان میتم که پلیس ما به هیچ وجه از هیچ جنای سیاسی، از هیچ کسی، از هیچ آدرس حمایت نخواهد کرد و عرضه خدمات امنیتی را در زمان کمپاین‌های انتخاباتی متوازن به دسترس همگی خواهد داد و زمین کوشش میکنیم که زمینه تامین امنیت را مساعد بسازیم.
د مدني ټولنو یو شمیر استادو تر دې پخوا هم د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او پر راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د غراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم سمه د مخ کې ویل چې کوم لیست چې دوی ته د انتخاباتو یا د رای ورکونې د مرکزونو په اړه د کورنیو چارو وزارت سپارلې دي، 2095 داسې مرکزونه دي په کې چې د کورنیو چارو وزارت یې د امنیت د ساتلو ډاډ نه دی ورکړی او ویلي دي چې په دې کې به څه ناڅه مشکلات وي. از سیاسي چیرو او سیاسي ګوندونو هم اندېښنه څرګنده کړې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او پراتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت په اړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به کوشش وکړي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي او د غرض امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی به د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره هر ډول هڅې وکړي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق وو چې د کابل نه د نننې حق غونډې حال راکو چې د مدني ټولنې یو شمیر غړو د کورنۍ او چارو وزارت سره د انتخاباتو د امنیت او په انتخاباتو کې د پولیسو د بی طرفۍ په اړه مشورتي غونډه لرله.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو تاسو زموږه آزادۍ رادیو ناوړی او په کندهار کې چارواکي وایي چې هغه لسکسیزه ډله نیولې چې په کندهار کې د بریدونو پلان درلود. په دې اړه له سیمې د صادق رښتینی ریپورت اورو.
چارواکي وایي په روانونی کې د کرای استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هغه لسکسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتلې د کندهار د سرپوزې پر زندان حمله وکړي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د نیول سو کسانو څخه د لمړنیو پلټونو پر اساس معلومه شوه چې پر محباس د حملې دغه پلان د هیواد بهر په پاکستان کې طرح شوی وو. د فیصل په وینا د نیول سو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوی دي.
وسلوالو طالبانو پلان لري چې اخر مبارک شورو کې ملګري متحد څخه استفاده د کندهار په لوی زندان او ځینو نورو دولتونو شرکتونو باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي. د مخکې دې چې وسلوال مخالفین خپل هدف ته ورسېږي د کندهار د ملي امنیت سیاست کې میګار سرتیر او ځواکونه په دې بریالې شول چې د مخالفینو دغه فنکشن کې دا کسان لاسته دی یوه ډله ده او تېرې اونۍ تراختر شوې مخکې په کندهار ښار کې مختلف ځواکونه ولسوي.
د کندهار پر زندان لدې مخکې دوه ځله وسلوالو مخالفینو ډلې زی حمله کړي او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلې دي. وروستۍ پیښه دوه کاله مخکې و چې د یو تونل د لارې ورڅخه د زورو په شاوخوا کې بندیان وتښتېدل.
تاسو زموږه کلاس د رادیو ناوړی. په نورستان کې سیلاب ځپلي خلک وایي چې په داسې حال کې چې وونه کیږي چې سیلابونه کورونه مزکه باغونه کروندې او څاروي وړي، خو تر اوسه مرکزی حکومت دوی سره نمرسته کړې او نه ورته کومه پاملرنه کړې. روحل انوري له سیمې نور حال راکړي.
د نورستان ولایت د کامدیش او ماو دوا بولسوالی او سیلاب ځپلي کورنۍ شکایت کوي چې کورونه باغونه او زمکي سیلابونو ځان سره په خړو بوله وکړي، خو تر اوسه یې افغان دولت پښتنه هم نه ده کړي. د برګمټال وسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني وای تر اوسه ورسره هیڅ چمرسته نه ده کړي. خلک خیمو تر پالونو سرپناه او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
خیمې هم نشته، حتی هلته امکانات هم نشته،
باندې د دولت د تیارو په واسطه د الیکاپټرو په واسطه یو څو خلکو ته د خیمې او کمپلې او د عادي ابتدایي موادو له خلکو ما ګوشي ورسره فرش او ظرف او دا جهان بېخي د منځه وړي.
له واما او دواب ولسوالیو هم خلکو ازادي راډیو ته د مرستو د نه رسېدو په اړه شکایتونه کړي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو یې غوښتي چې باید ورسره مرستې وکړي. د نورستان د والی ویاند عبدالظاهر بهان د ازادي راډیو ته دا ومنله چې تر اوسه د دغه ولایت سیلاب ځپلو سره د مرکزي حکومت لخوا د غنم دانې په اندازه مرسته هم نه ده شوې.
او دلته کابل لا مرکزی حکومت د سوا کمیټه هیڅ داول همکاري تر اوسه نه ده کړې او دې کومک کړی چې تقریبا 2000 جریبا زیاتیږي کې د منځه وړي او کورونا
هغه وای سیلابونو ولسی خلکو ته د زیانونو اړولو ترڅنګ لوی لارې او سرکونه هم تخریب کړي چې د بیا رغول لپاره کوم قدم نه دی پورته شوی.
او مواصلاتي لارې هم هغه څه وي هغه هم د خلکو پر مخ تړل شوی وي او دا باید دوی همکاري کړې وای.
نورستان یو غرنی ولایت ته چې هر کال پکې د بارانونو د اورښت لامل سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړوي.
دوستانو تاسو مو غږ آزادۍ رادیو ناوړی. په لشکرګاه کې میشت اهل هنود او سکان د دې ولایت د خاروالۍ نصر ټکی وایي چې د مور او مېری چلند ورسره کیږي. په دغه خار کې میشت هندوان او سکان وایي دوی په خاروالۍ کې هغه خدماتو کې برخه نه لري چې خاروالۍ ټولو خلکو ته وړاندې کوي. دا چې څنګه په دې اړه به نور حال له سیمې زموږ د خبریال په ریپورت کې واورو.
په لشکرګاه کې میشت اهل هنود ګواښ کوي که چیرې د ښاروالۍ له لورې په وړاندې کېدونکو خدماتو کې د دوی لپاره ځانګړې توجه ونه شي له دې اشاره به کډه وکړي. د اهل هنودو دغه لسګونه کسان چې د احتجاج په ډول ژورنالیستانو ته غږېدل تور پورې کړ چې د لشکرګاه د ښاروالۍ له لورې د چریو لښتیو او د ښځلو د کڅوړو په برخه کې چې کثافات رولیږي هیڅ پاملرنه نه کېږي او د دوی سره د ماسټر پلان له مخې ژمنه شوي ځمکې او نمرې هم نه ورکول کېږي. دوی به په دولتي ادارو کې مسخره کیږي او مرسته نه ورسره کیږي.
هیڅ مرسته توجه نه ده نه چا مرسته ده دغه امنیت را کړي چې دغه اقلیت څو کور دلته پاتې دي چې باید موږ په دوی پوښتنه وکړو. په حکومتي لارې چارو کې پر موږ باندې هیڅ چا پوښتنه نه ده کړې. چا څه موږ مراجع کوو زموږ خبر څوک نه اوري.
موږ ته هیڅ نه دي رسېدلی نه پر موږ چا خبر کړی. هر څه چې موږ هر شوبې ته ځو هر څه وایو موږ ته خاندي لیکن یو اجراءات نه کوي. کنه سی کوی موږ ته اجازه راکړي چې موږ بالا
په جوړېدو درک نست کچیر دا کارونه نو سينو بارن مشته دا ځای پاته.
دوی د روغتیا په برخه کې هم د ستونزو یادونه وکړه. وی ویل د ناروغانو سم تداوی نه کیږي چې ل عمله ګڼ شمیر ماشومان مریضان هم دي. د اهلونو د سکانو د ستونزو په اړه د لشکرګاه د ښاروالۍ د دفتر امیر مسعود سیلاب د هندوانو د خبر به بنسټ وبلل. وی ویل ټول هغه سړکونه هوار کړی دي چې د اهلونو په سیمه کې دي. هغه زیاته کړه په ټولو هغه خدماتو کې د لشکرګاه ښار میشت اهلونو ته ځانګړې توجه کړې ده چې د ښاروالۍ له لورې وړاندې کیږي.
ډېر لاس په کار شوی دا ورکړی مو ته کړی ده د چوي پلان لرو موږ په قرار ورکړو انشاء الله نن سبا کې کار شو کیږي. هلته که چیرې چری پخې نه خډمبر نه کیږي چې کله چری پخې ډمبر شو
سیلاب ویل په راتلونکو رغنیزو پلانونو کې هم هغه سیمې ډېرې شاملې دي چې اهل هنود پکې اوسېږي. د ژمنه وکړه چې په نږدو ورځو کې د غاټیو په ویش کې هم دوی ته ځانګړی ځای ورکوي چې ښاروالۍ غواړي هغه توضیح کړي. په لشکرګاه کې نږدې 15 اهل هنود کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو را په دې ښار کې ژوند کوي. خو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل سي شاید د لشکرګاه ښار څخه د کوم بل ښار په لورې کډه وکړي. محمد الیاس دایم د ازادۍ راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د آزادې راډیو ده. زینب یو افغان انجلۍ ده چې د خپل کورنۍ په خوښۍ واده کړی او د خپل خاوند له زور زیاتی کړیږي. زینب چې اوس 40 کلنه ده وایي 3 کاله مخکې له یو سړي سره چې عمر یې له نوموړي څخه 40 کاله زیات و واده کړی و. د زینب مور هم د خپلې لور خبرې او له هغې سره شوی زور زیاتی تاییدوي. د زینب د ژوند حالات محمد وای سمیم په یو رپورټ کې راوړي.
زینب یوه له سلګونو نورو نجونو څخه ده چې د خپل پلار په خوښۍ په اجباري ډول واده کړی. د زینب په وینا له واده وروسته له خپل ګډ ژوند څخه ښه خاطره نه لري. نوموړی اوس د خپل مور او پلار په کور کې ژوند کوي. زینب په داسې حال کې زموږ سره خبرو کولو ته حاضره شوه چې شلیدلې جامې پر تن وې او پر مخ یې اوس هم د خاوند د وهلو له امله داغونه له ورایه ښکارېدل.
ګرانې خورې، په دې 3 کلونو کې مې د سپي په شان عمر تیر کړ. داسې حالات مې درلوده چې هیڅ پوښتنه مه کوه. دا سړی په لومړیو کې زموږ په کور کې اوسېدو. د واده ورځې راهیسې تر اوسه په ما بدګمانه دی او وهي مې. کله چې یې په ما ظلم زیات کړ، ما د طلاق غوښتنه وکړه. هغه مهال مې ماشوم هم نه درلود، خو ومې نه شو کړای. دوی ویل چې خلک مونږ پورې خاندي، مونږ غیرت لرو، ته زمونږ ننګ او ناموس یې او طلاق نشي اخیستلی، ته بدنامه کیږي. نو له دې امله زه اړ شوم چې له دغه قرآن وهلي سړي سره ژوند وکړم.
د زینب په وینا د نوموړي لومړنی ماشوم ضایع شوی او د مسلې هغې ته رواني ناروغي پیدا کړې. زینب وایي دویم ماشوم یې په داسې حال کې د خپل خاوند په کور کې دنیا ته راوړ چې ورځنیو وهلو ټکولو د دې د لومړني ماشوم درد له یاده ایستلی و. زینب چې اوس د خپل پلار په کور کې په بد حالت کې ژوند تېروي، د خپل دغه ستونزمن ژوند د اصلي ګناهګار په اړه وایي.
پلار مې په کندهار کې کار کاوه او میړه مې د پلار ملګری و. ډېر یو بدګمانه سړی و. پلار مې کور ته راغی او ویې ویل ما د خپلې لور دسمال خپل ملګري ته ورکړی. هغه هلک ته یې ویلي و چې ته ډېر ښه هلک یې، زما خوښ شوی یې خپله لور درکوم. له ما نه چا پوښتنه کړې او نه یې ویلي چې تا میړه ته ورکوم.
د زینب مور هم د دې لغمه ډیره خوشینه ښکاری او وایي چې پر زینب تیرې شوې سختۍ به یې هیڅکله هیرې نشي. دا وایي چې د خپلو اولادونو غمونو ډیره کړولې. هغه وایي
مورجانې، ته د خپلې لور د اوسني وضعیت په اړه څوک مسؤل بولې؟ پلار یې اور ته واچوله. زه یې نه بخم. ما ته اجازه نه راکوي چې خبرې ورسره وکړم. کله چې ورسره خبرې کوم وایي تا پورې اړه نه لري، زه خپله پوهېږم او کار مې. وایي زه نارینه یم، ښه پوهېږم چې څه وکړم.
د افغان مېرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي د مدني ټولنې ارګانونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه مسؤوله لطیفه سلطانی وایي یوازې زینب نه ده چې د دا ډول برخلیک سره مخ ده.
په دې وروستیو 2 کلونو کې د تاوتریخوالي کچه چې د هغوی له جملې نه اجباري ودونه دي مخ په ډېرېدو دي. هغه مراجعین چې د دا ډول تاوتریخوالو له مواردو سره مخ کېږي، لکه په زور ودونه، د هغوی مراجعه ډېره شوې ده. شکایتونه هم ډېر شوي او په محاکمو کې قضیې هم زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې نارینه چې ډېری په دودونو ټینګ ولاړ دي، ځینې خپلې مېرمنې په وړه خبره او تیروتنه وهي او د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي لاس پورې کوي. د ښځو د حقوقو مدافعان په دې باور دي چې په ډیری حالاتو کې بې سوادي او د ښځو د حقوقو په اړه کم پوهاوی د دا ډول تاوتریخوالي لامل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمن دوستانو، تاسو مخ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدلی شي او په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 صفه مخبرېږي. اوس هم راځو ستاسو څو تلیفوني پیغامونو یا اس ام اسونو ته چې موږ ته مو د اس ام اس لارې راستولې دي دا به واورو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کرامت خوګیاڼي په نوم یو اوریدونکي د ننګرهار ولایت نه پاره سولې سمس کې ویل دي. د ننګرهار په 3 ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه نه ده شوې. نو د انتخابات به څنګه انتخاباتي؟ دا کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ نه یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې ویلي، محلي پولیس د امنیت په خرابېدو کې پوره ونډه لري. یو بل اوریدونکي چې نه یې ځای معلوم دی او نه یې خپل نوم په خپل پیغام کې لیکلی دی، ویلي دي که دا پیغامونه خپاره نه شو ډېر به خفه شم. نو ګران اوریدونکي، چیرته تاسو په خپل پیغام کې شنه ویل کړئ موږ به کم شیان ته خبر کړو. هیله ده چې په خپل پیغام کې په یو مشخصه موضوع د خپل نوم سره لیکل وکړئ او موږ ته راوستوي. د سردار ولی نوید په نوم باندې د میدان وردګونه یو اوریدونکو پر استولي اس ام اس کې ویل دي چې د بند چکر په کلینیک کې دوا او درمل نشته. مسیح ولاده وردګونه بیا وایي چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې نه دي شوې. او د فدایي په نوم باندې اوریدونکو د وردګو ولایت نه په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې زما پیغامونه ولې نه خپروي. نو ګرانه دوسته کله چې هم تاسو په خپل پیغام کې په یو مشخصه موضوع د خپل شوقوا په وستونځه موږ ته څه ولیکئ نو خامخا خبرو. دوستانو تاسو د ازادي رادیو په رادیو کې د خبرو شو خبرونو ریپورتونو مطالبه او ونیزو پروګرامونو د بیا ورېدو لستلو او تفصيل د پاره کولای شي چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ. وخت 2:30 بجې شوي. احمد شبر درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په خاکی جبار ولسوالۍ کې له ترورزم سره د مبارزې پولیسو تیر شپه د انتحاري حملو دوه واسکټونه نیولې دي. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال سازمان په اتیا او سیلاب ځپلو کورونیو باندې خوراکي مواد وویشل. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د هند د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې پر مهال د هند ضد فعالیتونو په خاطر خپل ګاونډي پاکستان ته خبرداری ورکړ. د مستر روخجا وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ د اسلام پلوه لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د ملاتړیو د ځپلو په ترڅ کې د مړیو شمیر 321 تنو ته رسیدلی او 3500 نور ټپیان شوي دي. د عراق له مرکز بغداد د یو شمیر چاودنو خبرونه خپره شوي دي. یو بم هم د بغداد له زرغونې سیمې سره نږدې چاودلی. تر اوسه په دغو بمونو کې د 14 کسانو د وژلو رپورټ خپور شوی دی. او د آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان او ترکیه ولسمشران نن په آذربایجان کې غونډه کوي.
دوستانو تاسو مو غږ لاسه د ایراډیو ناورې په مصر کې د لری کرشی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو حکومتي ځواکونو په شخړو کې په صلحا وتنه وشل شوی او تر زرو زیات ټپی شوی دي. په دې اړه به نور تفصيل د حمید هارون عثمان په ریپورت کې وورو.
د راپورونو لمخې په مصر کې د دې هواد د امنیتي ځواکونو او د لری کرشی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لکه تلګه 270 تنه جوړل شوی او شاوخوا 2000 نور جوړل دي. شخړې وروسته لاغي پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسی د پلویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو ویل چې په وژل شویو کې 215 تنه ملکیان او 340 نور د امنیتي ځواکونو کسان دي. اخوان المسلمین چې لري کړی شوی ولسمشر یو لوړ پوړی مشر دی ویلي چې د چهارشنبه د ورځې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر چارواکو چې پوځي ملاتړ کوي په ټول هیواد کې د یوې میاشتې لپاره اضطراری حالت اعلان کړی او د قاهرې په ګډون په لسو زیاتو ولایتو کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د مصر مرستیال ولسمشر او د سولې د جایزې ګټونکي محمد البرادی د وروستیو ځپنو په اعتراض کې استعفا وکړه. په مصر کې د حکومت لخوا وروستۍ ځپنې د سیمې هیوادونو ترکیه او ایران او همداشان اروپایي اتحادیې او متحدو ایالتونو وغندلې. امنیتي ځواکونو په قاهره کې د رب العداویه جماعت ته نږدې او په نهدیه چوک کې د مرسی د پلویانو د کمپونو د نړولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز بلډوزرونو او لزغروالو وسیلو کار واخیست. د الکساندریا په ګډون له یو شمېر نورو سیمو څخه هم د شخړو راپورونه ورکول شوي دي. د اخوان المسلمین ملاتړي ژمنه کړې چې تر هغو پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسی بیرته واک ته رسیدلی نه وي. مرسی د جولای په دریمه د پوز لخوا له واکه لري کړی شو. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم ویل چارواکي به نور په ناسته د اعتراضونو لپاره هغه ډول کمپونو ته اجازه ورنکړي چې د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې ونړول.
زه باور لرم چې د استراری حالت د اعلان او پوسټ د ولسمشر د دندې سپارلو وروسته چې له پولیس سره مرسته وکړي او د ته په پام سره چې زموږ او د وسلوالو ځواکونو ترمنځ بشپړه همکاري موجوده و نور به موږ په هر قیمت چې وي د هیواد په هیڅ یو ځای کې هم د ناستې لپاره اجازه ورنه کړو.
د کورنۍ چارو وزیر ژمنه وکړه چې په مصر کې به هغه ډول امنیت ټینګ کړي چې له مرسی د مخالواکه د لرې کړی شوي پخواني ولسمشر حسن مبارک په وخت کې په دې هیواد کې ټینګ و. مبارک د 2011 کال په فبرواری کې له قدرت لری شو. د مبارک په 90 کلن واکمنۍ کې په دې هیواد کې استراری حالت نافذ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې وروستۍ شخړې د مصریانو ترمنځ د روغې جوړې پر هڅو یو گزارو باله او لوټو لاړخونه یې وغوښتل چې یو ګام شاته واخلي او د نورو وژنو مخه ونیسي.
نننۍ پېښې د مایوسۍ وړ دي او هغه د مصر د سولې، روغې جوړې او واقعي ډیموکراسۍ هیله له خنډ سره مخامخ کوي. مصریان که په حکومت کې دي یا له حکومته بهر، دې ته اړتیا لري چې یو ګام شاته واخلي. دوی ته پکار ده چې وضعیت آرام کړي او د نورو وژنو مخه ونیسي. موږ هم په کلکه په دې هیواد کې بیا د اضطراري حالت له نافذېدو سره مخالف یو او موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې د بشر د اساسي حقونو درناوی وکړي.
دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د امریکا متحده ایالات به په مصر کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په پام سره په سیمه کې د خپل دې نږدې متحد په وړاندې اقدام وکړي او که نه. متحده ایالات له مصر سره په کال کې د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کوي او یو زیات شمیر پوځي مشرانو ته یې هم امریکا روزنه ورکړې ده. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر په مصر کې تشدد په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر هیلو یو گزار یاد کړ. ایران هم خبرداری ورکړ چې ممکن دغه وضعیت د هیواد د کورنۍ جګړې لور ته بوزي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دا رپورټ څمو مخکې چمتو شوی وو او د تلفاتو شمیرې چې تازه را رسیدلې دي هغه تر پخوا زیاتې ښیي. د مصر د روغتیا وزارت د وروستیو رپورټونو له مخې وایي چې د چهارشنبې په ورځ د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو د ځپلو په ترڅ کې د مړو شمیر 421 تنو ته رسیدلی دی او تر 3500 پورې نور ټپیان شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي په وشل شوو کې 340 پولیس هم شامل دي. تاسو مغغله ازادي راډیو نه اوري. د هند صدر اعظم پاکستان ته وایي چې د دې هیواد پر ضد فعالیتونه بند کړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې خپل خبره د هند پر خلاف فعالیتونه لپاره نه کوي. په دې اړه به نور تفصیل له فراه هیواد نه وره.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوی ډیلی په سره کلا کې د دې هیواد د خپلواکۍ په مناسبت خلکو ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل هند همیشه له ګاونډیو هیوادونو سره په ملګرتیا کې جدیت ښودلې دی. هغه وویل په هر حال پاکستان سره د اړیکو په شوالي کې ډیره مهمه ده چې لومړی دغه هیواد په خپل قلمرو کې او هغه سیمه چې د دوی په کنټرول کې دی پرې نږدې چې د هند ضد فعالیتونو لپاره استعمال سي. منموهن سنگ چې د ضد مرمۍ شیشه یي ځای څخه یې وینا کوله د وینا پر وخت د احتمالي وسلوالي حملې د مخنیوي لپاره ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. په لسګونو زره امنیتي ځواکونه د سرې کلا پر شاوخوا ځای پر ځای وو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د خبرې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د 5 هندي عسکرو د وژلو د پیښې په اړه وکړې چې په یوه وسلوال حمله کې ووژل شول. تېره اونۍ نوی ډیلي د دې مسؤلیت پر پاکستانی پوځي ځواکونه واړوله او د همدې برید له کبله د دواړو ګاونډیو ترمنځ کړکیچ رامنځته سو. د فرانسې خبري اژانس لیکي تازه کړکیچ د دوو سیالو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې پیکا کړې. د هندي عسکرو د وژلو له پیښې وروسته هره ورځ په منظمه توګه د کشمیر د کنټرول په سیمه کې چې پاکستان او هند سره بیلوي وسلوالي شخړې کیږي. د کنټرول په سیمه کې دواړو هیوادونو خپل ډېر عسکر ځای پر ځای کړي دي. هند په 1948 میلادي کال د اګست پر 15 نیټه له برېټانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او پر همدې وخت هند او پاکستان سره بیل سول چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام لري او تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې سوي دي چې دوی یې د کشمیر په سر وي. دا کشمیر ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي. د هند او پاکستان ترمنځ ویشل سوی دي او دواړه هیوادونه یې د پوره مالکیت ادعا کوي. د هند پارلمان د چهارشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د پاکستان له لوري په کشمیر کې پر هندي عسکرو د تیرې اونۍ برید چې بیا موجبه یې ګڼلې دی وغندي. خو پاکستان د هند دا ادعا چې د هندي عسکرو په وژلو کې لاس لري رد کړه. په 2003 میلادي کال د هند او پاکستان ترمنځ اوربند لاسلیک سوی وو او له اوربند راهیسی پر هندي عسکرو وروستۍ حمله تر ټولو وژونکې وه. د هند له لوري په پریکړه لیک کې لیکل سوي ډېره د خواشینۍ ځای دی چې پاکستان پر داسې وخت په یو بې موجب برید لاس پورې کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې، دوستۍ او سالمو اړیکو لپاره د یوې اوږدې مودې د مذاکرو د چوکاټ برابرولو لپاره هڅې کیږي. د پاکستان پارلمان هم یو ورځ وړاندې ورته پریکړه لیک تصویب کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ منه وکړه چې په کشمیر کې به د رامنځته سوي زیاتېدونکې کړکېچ په وړاندې په زغم او مسؤلیت جواب ورکړي. شورشي ډلې له 1980 میلادي کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ او یا هم له پاکستان سره د یو ځای کېدو لپاره د هندي عسکرو پر ضد جنګیږي. په دغو جګړو کې په لسګونو زره چې ډېری یې ولسي وګړي وو وژل سوي دي. پاکستان ته د هند صدر اعظم له وروستي خبرداري وړاندې د دې هیواد ولسمشر پرناب مکرجي د هند استقلال د 18مې کلیزې په شپه پاکستان ته وویل چې صبر یو حد لري، هند به د نړیوال امنیت یقیني کولو او د خپلې خاورې د ساتلو لپاره ټول لازمي اقدامات وکړي.
دوستانو او مولدل چې د هند صدر اعظم پاکستان ته ویلي چې د دې هیواد پر ضد د فعالیتونه بند کړي. په همدې رپورت سره د خبري مطالبه او برخه پای ته رسو. پښتون په یو ویشتمه کې
پښتون په یو ویشتمه کې
ستړي مشه د نن په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا د پښتنو قبایلي نظام په دغه سیمه کې د تشدد او سختدریزۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښو ذمہوار دی او کنه.
ریاست او بین الاقوام په مختلفو شکلونو کې د پښتنو سماج سره منډله، نو د پښتنو سماج یې د قبایلي جمود ښکار کړ.
نو هلته چې هغوی ګوري چې یار هغوی سره هر څه دي، ایمان سره هېڅ نشته، نو هغه یو سینس جوړي د ډسکنټینټ، د محرومیت یو سینس.
څومره زیاته چې قبایلو سره شوی دي، پښتنو قبایلو سره دې وخت کې شوی دي، دومره هیچا سره نه دی شوی. بدقسمتۍ سره پښتانه قبایل د دهشتګردۍ ښکار دي.
په روایتي توګه د پښتنو قبایلي نظام په پښتونولۍ ولاړ دی. غیرت، ننګ، د یو بل سره مرسته، د جرګو او مرکو د لارې د ستونزو هوارول، د مظلوم مرسته او د دشمن پر ضد په شریکه مبارزه د پښتنو ځینې بنیادي توکي دي. خو په افغانستان کې د مودو مودو جګړو، مهاجرت، غریبۍ او بیوسۍ دغه روایتي نظام اغیزمن کړی دی او نتیجه دا شوه چې اوس د افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې ټولنه د تشدد او بې یقینۍ سره مخ ده. موجوده وخت کې د پښتنو ټولنه په څه حال ده؟ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د چارو د څېړنې د مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي
پښتونولۍ په نوم باندې چې کوم کوډ آف کنډکټ یقیناً چې هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره، د امن نه، د ورورولۍ نه، د بایچارې نه، د حسن سلوک نه. نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شوه بل طرف ته. خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډمنټلزم په هغې کې راغی، او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد داغې پولیټری چې کومه ده هغه د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. د هغې نثر کې چې څومره هغې هلته کې کار کېږي هغه د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. ستا هیروز چې کوم دي هغه نن حکیم الله مسعود دی او بیت الله مسعود دی. نو هغه پښتانه چې کوم غټ هیروز وو هغه ستا هیر شو، ستا سوسایټي چې کومه ده ټوله ملیټرایز شوه.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي وویل، د پښتنو ټولنه د خپل ژوندي پاتې کېدو مبارزه کوي او د یو شمېر ننګونو سره مخ ده. پښتنه دادا چې آیا د پښتنو قبایلي نظام په دې زوال کې او د تشدد په خورولو کې څه کردار لري او کنه؟ په دغه اړه په پیښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر ډاکټر خادم حسین وایي،
د پښتنو د جوړښت د سختریزۍ د رانوتو یا د رانو باسلو په بنیاد قبایلي ارتقاد جمود ښکار شوه. یی داسې نه ده شوي چې قبایلیت دغه سختریزۍ ته ورکړه کوي. شی داسې ده چې دغه سختریزۍ مفکوره چې کله ریاست او بین الاقوام په مختلفو شکلونو کې د پښتنو سماج سره ومنډله، نو د پښتنو سماج یې دی قبایلی جمود ښکار کړ او د قبایلی جمود ښکار کیدو بیا ورکړه کوله تقدری ځای ته
د خادم حسین خبره په خپل ځای چې ګینی د بهر نه د راتپل شو جګړو او خپلو د بیغوري لکبله د پښتنو ټولنه د اړی ګړی ښکار شو او سغدریزه او تشدد وده وکړه. خو بیا هم دا پښتنه کیدی شي چې مذهبي سغدریزه نه وړاندې هم د پښتنو په ټولنه کې د قبیلو ترمنځ جګړې کېدلې او د تشدد پیښې منځته راتلې. نو بیا موږ څنګه ویلی شو چې قبایلي ژوند د تشدد ذمہوار نه دی؟ یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین
کتاسو په غور سره وګورئ نو ټول قبایلی سمو کې جوړښتونه کې او خصوصي توګه د پښتنو قبایلی جوړښت کې دی هغه تنازع د حل کولو یو خاص قسمه آلات او اوزار موجود او ادارې موجود وي. چې کله سغدریزی رومنډلې شو نو هغه قبایلی انا په ځای پاتې شو، هغه د جمود کار شو په ځای پاتې شو، هغه مغه شان موجود وا او د تنازع د حل کولو لارې ګذرې یا د هغه ادارې یا د هغه آلات او اوزار ختم کړ.
بلخوا د پیښور د اقرا پوهنتون مشر ډاکټر شاه جهان خان وایي چې غریبي او بې وسي د پښتنو په ټولنه کې د سغدریزۍ یو وجه کیدی شي، خو ولې مخکې هم خلک غریبانانو بیا هم د تشدد دومره پیښې نه کېدې؟ د موجوده وخت کې د تشدد د پیښو زیاتېدو وجه څه ده؟ ډاکټر شاه جهان خان وایي د ځینې خلکو لخوا د کرپشن او نورو غیر قانوني وسیلو له لارې د پیسو ګټلو موقعو د پښتنو د ټولنې توازن خراب کړی دی. نوموړی زیاتوي
بنیاد چې دی نه غربت دی، اکنامک پراسپرټی ته وایي چې غربت نو یو ټایم لکه دا چې ډېر څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې زموږ د علاقو کې خو مې څه نه وو کنه، خو بیا خلکو یو طریقه باندې اجرکتی ته زما پلا خان و قسم دی چې اکثر دوه جوړې ملیشې به زما هم وي او هغه به زموږ د نوکر هم وي کنه. خو هلته دا چې مقابله کې ورسره بل اکنامک سیستم نه و چې هغې کې هغوی سره هر شی و نو اوس چې هغه مقابله کېږي نو دی د ځان غریب لګي. نو هلته چې هغوی ګوري چې یار هغوی سره هر څه دي ایمان سره هېڅ نشته، نو هغه یو سینس جوړي د ډسکنټینټ د محرومیت یو سینس، نو دغه محرومیت سینس چې دی د هغه نشي نرادن نه یو غصه پیدا کړي.
ځینې بهر ملکی چارواکي او کارپوهان قبایلي سیمه کې د ترهګرو موجودګۍ ته ګوته نیسي او وایي چې د سیمې پښتنو ورته د قبایلي روایاتو تر مخه پناه ورکړې ده. خو د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او سیاستدان افراسیاب خټک وایي سیمه ییزو او عالمي قوتونو قبایلي سیمې د خپلو ستراتیژیکي مفاداتو لپاره کارولې دي، قبایلي ټولنه یې ماته کړې او دغلته د سیاسي او انتظامي اصلاحاتو نه کولو د لارې قبایلي ټولنه د ترهګرو او سغدریزو ټولګو او تنظیمونو په لاسو کې ورکړی ده. نوموړی نور وایي
اوس چې کوم خلک ورغلي دي دوی خو سیمه نیولې ده، قبایل خپل وطن کې بې وطنه کړي دي. څومره زیاته چې قبایلو سره شوی دي پښتنو قبایلو سره دي وخې شوی دي دومره هیچا سره نه دی شوی، بدقسمتۍ سره پښتانه قبایل د دهشتګردۍ ښکار دي.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه په راتلونکو خبرونه کې بعد د سغدریزۍ پر ضد د پښتنو لیکوالانو او روښان فکرانو په مبارزه خبره کوو. تر هغه د لوی خدای پامان.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدر مناوریدونکو سلام. یو وخت ډاکټرانو کار جوړو نو انجینرانو صاحب منصبانو ملایانو او خونکو هم دیو دو میاشتې روغتیایي کورس په ویلو یا نه ویلو سره ډاکټري کوله. بیا یو څه وخت د خبریالۍ او نطاقۍ بازار تود شو نو ټول د خبریالۍ او نطاقۍ خواته منډه کړه. اوس د انجینرانو بازار تود دی. له همدې امله ډاکټران افسران او د نورو برخو کارکوونکي د انجینرۍ خواته په منډو دي چې ډېر یې انجینران شوي هم دي. خدای خبر چې له 2014 کال وروسته به د څه شي بازار تود شي. شاید د کونه فروشانو ورسخوي ځکه چې په غټو مصرفونو اموخته خلک مجبور دي خپل زاړه سامانونه وپلوري او مزې وکړي. د خپرونې په پیل کې مو د یو بوډا سړي له ناروغۍ خبرو.
پلارا ڈاکٹر ته ورغلی وې؟
او
ماینه کړې؟
او
نو څه درته ویل؟
ویل چې خه قوی قوی شیان خوره، درمل ته اړتیا نه لري.
وی دا څنګه ډاکټر دی چې ناروغان یوازې په قوي قوي خوړو روغوي؟ او د تا خو د وینې لوړ فشار دی، نو تا دی څنګه وایې چې قوي قوي شیان وخوره؟
ښځې دا ته خو مه غږېږه، تا ته خو د خوړو پخول قیامت ښکاري.
پلاره کوم ډاکټر ته ورغلی وې؟
نه پوهېږم، نوم ته مې پام ونه کړ.
او د تا خو ټول پام خوړو ته وي، د ډاکټر نوم دې څه کوه؟
ګوره پلاره، قوي خواړه د نورم فشار لوړوي، که دې ما منې یو بل ډاکټر ته به دې بوزم.
بل ډاکټر ته قدم هم نه ور اخلم. تاسې په ما سات تېروئ؟
و سړیه، دا ولې د خپل ځان دښمنې؟ هر ډاکټر ته چې ورشې همدا درته وایې چې قوي قوي شیان خوره، او ته دغه دی قوي خوړو له پښو وغورځولې.
پلار جانه، یو ځل به د کوم بل ښه ډاکټر ته ورولم، بیا چې هغه هر څه مشوره درکړه هماغسې به وکړو.
سمه ده، درسره لاړ به سم، خو په یوه شرط.
په کوم شرط؟
تو خو غلی شه ښځې، چې د سړي اعصاب خرابوي.
پلار جانه په کوم شرط؟
شرط مې دا دی لورې، چې نسخه به د همدغه ډاکټر واخلو چې اوس له تا سره ورځم، خو پرهیز به د هغه ډاکټر په خبره کوم چې زه یوازې ورغلی وم. پوه سوې؟
یعنې چې قوي قوي خواړه به خورې؟
او نه، د تا زړه دی چې وچې ډوډۍ ته کښېنم؟ ځان راڅخه بېغمه کوې که څنګه؟ بیا دې فشار مې لوړ سو.
پلار جانه په غوسه کېږم مه، یو ډاکټر هم د لوړ فشار ناروغ ته نه وایي چې قوي قوي خواړه وخوره، ځکه چې ډېر تاوان ورته لري.
زه نو دروغ درته وایم؟
پلاره خدای مکړه وژنې دي.
غلی شه نادانې، په ګېډه چې مړ شو هغه ته مړ مه وایه.
که خون که خواران مجبور دی لرسمی وقت ورسته نور کارونه هم وکړي. د همدغه سی یو خون که لحاله مخبره و.
گوره یاله کنو، نن ده تیرو در سنو پختنه کوم، او چا چه جواب را نکر دا سی وحال باور کمه چه کال با تیر سی خود ما دا وحالو درد به ایر نسی. آبا دا تپاچه؟
صاحب ما تا وایی؟
اونو چه تا تا نوایم دیوال تا وایم. طولگی که کم بل آبت استه؟
نه صاحب.
چه نسته نو معلومه دا چه تا تا وایم. جروه داریگه.
خصیب.
آبا دا تو وایی چه دا افریقا و اروپا دا وچو ترمنز کم با ایر پراتا دا؟
کم با ایر پراتا دا؟
او او.
چه تا با کم با ایر پراتا وی؟ دا خومه نداز دا. او څنګه وکم؟ خامه خامه وای
وای څنګه غلای سوی په دا غټ سر لدی به نورم غټیږي.
او استاد پلار می ویل چې هغه د رشکی نیم پټه دی اړول او نیم دی پری خې دی، هغه څه وخت اړوي؟
د رشکی پټه یا دی
او صاحب
کې نه درسونه دي سمز د کزوی د لوی سپری سر.
خیر وې صاحب چې ودی نه وهلم.
مړی دې زوره ور و چې د رشکې پټۍ پاتې وو. خیر بچو چې هغه مې واړاوو، بیا به خبرې سره کوو.
اوس دا هم واورئ.
خوري دغه نسخه به درته ولیکله، دا به واخلی او درمل به په خپل وخت خوری.
ډاکټر صاحب خوک شربت خو بده نیولی کلی پکی؟
شربت خو می لیکلی پکی او خوک هم دی.
نو اغا خوک تری لیری که او پرزای تریخ پکی ولی که.
ولی؟
ډاکټر صاحب خوک همی خوک شربت ترزمه که نپریدی.
موره دا پلار می ولی هر اورست چی پا غصوی در توایی چی غرق دی کرم خزی، پس چیشی که دی غرق کردی؟
لوری پا مفلسی که.
ولی؟
دی ما ساده لوره که می غرق کرای نوی اوز بایی وقتی دی میری تختانه کریوی. موسیقی
پخوا به مینی د ګدرونو په غاړه کېدلې، خوس په موبایلونو کېږي او د موبایلونو مینه ځکه خوند کوي چې مقابل طرف نه معلومیږي، یوازې غږ او عاشقانه کلمې اوریدلی او لیدلی شي، نو ځکه د هر عمر خلک زړه ورته ښه کوي. لکه داسې
دی خو بیا ناست یو مسی جونه دیږي، هره شپه تر دولسو بجو پورې ناست وي، چې دا کومه کماکله ده چې په دې زړه مینه سوې ده؟ او مسی جونه ورته لیږي، زه چې ویده سم دی راپاسي او معشوقې ته مسی جونه لیږي. نن به یې ورسره سپیلوم، په دا تیرو مې معشوقې ته ملا وتړله. له هغه اولادو المسیان څومره شرمیږي؟ دا بیا څه کوې چې په دا نیمه شپه مسی جونه لیکې؟
هسې خوب مې وتښتېده، ما ول راځه په موبایل کې به ګیم وکړم.
او ته چې ګیمونه نه کوې نو څوک به کوي؟ یو ویش کلن زلمیه
ښځې لکه چې ستام خوب تښتېدلی دی، که نوی راځه ته هم په ګیم کې را شریکه سه، ساعت به دې تېر شي.
خدای ته وګوره، لږ دې دې سپینې ژیرې ته وګوره، په دې عمر کې دا کارونه څه در سره ښکاري؟
دا څه وایې وښځې، ګیم په عمر پورې څه اړه لري؟
ګیم نه کوې، عاشقي کوې.
دا څه وایې، ګیم ته عاشقي وایې؟ لکه چې له خوبه یې ښځې ویده سه، ځه ولاړه سه چې اصحاب دې ارامه سي.
له خوبه نه یم، دا څو شپې دې څارم چې مسیجونه لیږي.
دا څه وایې، مسیجونه لیږم؟ چا ته یې لیږم؟
تا ته به معلومه وي، له ما څه پوښتنه مه کوه.
ګوره و ښځې، دغه ایمان په ګمان مه بایله، په دې عمر او دا کار
مام ستا دا تیر عمر جړوي، تل مسیانو نیکه یې، زه لا خوب نه یم وړې چې ته پاڅېږې او مسیجونه لیږې. دا څو شپې اورم چې مسیج لیکلو پر وخت له ځانه سره وایې، زما ګرانې مسیج دې راورسېدی، په لیدلو یې دومره خوښ شوم چې همدا اوس مې زړه له خوشحالۍ څه ټوپونه وهي.
ګوره و ښځې غلیسه، چې اوس به اولادونه انګندي او لمسیان راویښ شي، وی به څه وایي؟ ولې به شرموي؟ څه پسه؟
نن ټول درباندې خبروم، نن دې ټولو ته شرموم.
مورې ولې څه خبره ده؟
ورسه له پلاره دې پوښتنه وکړه.
پلاره څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته زویه، هسې دې مور کوم خوب لیدلی دی.
زویه پلار دې په دا سپینه ږیره هره شپه کومې ښځې ته مسیجونه لیږي، بیا د هغې مسیج چې راشي بیا د هغې په جواب کې ورته لیکي تر دولسو بجو پورې ناست وي.
له پلار سره خو زما موبایل دی، لکه چې ټول رازونه مې ورته معلوم شول، اوس به څه کوم؟ خدایا ته مې پرده وکړي. پلاره دغه د ما موبایل دې څنګه راوړی دی؟
زویا که تلیفون کوې هغه زما موبایل واخله، دغه ستا په موبایل کې ډېر ښه ګیم دی، زه یې هره شپه راوړم او ګیم پکښې کوم.
هسې نه چې پلار مې له شکیلا سره مسیجونه لیږل رالیږل پیل کړي وي، هغې خو به ماته د شپې ناوخته مسیجونه رالیږل.
زویه څه چورت وایې؟
خدای دې وشرموه، د زوی په موبایل کې عاشقي کوې؟ ورکه موبایل یې.
ځه زویه سهار ته یې درکوم، د شپې هسې هم خوب نه راځي، ګیم کوم پکښې.
دا خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن صادق سپینغر، سپوږمۍ ستاره امینی، مسکا احساس او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
I'm sorry.